د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
دا د وی او ای دیو خبرې خبرونه ده چې تاسو ورته د واشنگتن ڈی سی نه وګورئ. نن د نهې سه شنبه ورځ کال 2023 د اکتوبر د میاشتې سلورمه نیټه ده. په دې سهارنۍ خبرونه کې درته زه نوشیر روان کلندر هرکلی ویم. په دې نیم ساعت خبرې خبرونه کې یو شمېر رپورټونه لرو، خو اول غوږ شئ د اهمو خبرونو سرټکو ته. د متحده کامونو یو لوړ پوړي چارواکي خبرداری ورکړې، پاکستان کې سیلاب د مرګونو او تباهۍ دویم پړاو ته ننوځي. متحده کامونو ویلي په سیلاب ځپلو سیمو کې یو شمېر ناروغۍ په زیاتېدو دي او ویره یې څرګنده کړې. د سیلابونو له وجې د شپږ اتیا لاکو نه زیاتې کورنۍ د خوراک د کمی سره مخ کېدې شي. د لادرکه بلوچانو لپاره غږ پورته کوونکی تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسن تازه دعوه کړې. په تیره یوه اونۍ کې سلور نور بلوچان بېدرکه شوي او په تیرو دوو میاشتو کې د څلوېښتو نه زیات بلوچان بېدرکه کړي شوي دي، خو حکومت د تنظیم د دې تازه دعوو په اړه څه نه دي ویلي. او وایټ هاوس په یو بیان کې په ایران کې د پورم نه احتجاج کوونکو په ضد د حکومتي ځواکونو لخوا د تشدد او ګرفتارو غندنه کړې. د ایران روحانی مشر پرون ویلی وو د مهسا امینی مړینه یو بده پیښه ده، خو د دې په ضد داسې قسمه عکس العمل نه دی ښودل پکار چې خلک سړکونو ته روزي او مشکلات جوړ کړي. دا سرټکی اوس مفام را ګرځوم د خبرونو تفصیل ته. د متحده کامونو یو لوړ پوړي چارواکي خبرداری ورکړې، پاکستان کې سیلاب د مرګونو او تباهۍ دویم پړاو ته ننوځي. متحده کامونو ویلي په سیلاب ځپلو سیمو کې یو شمېر ناروغۍ په زیاتېدو دي او ویره یې څرګنده کړې. د شپږ اتیا لاکه نه زیاتې کورنۍ د خوراک د کمی ښکار کېدی شي. پاکستان کې د متحده کامونو سیمه ییز همکار او د انساني مرستو مشر جولین هارنس ویلي د پاکستان سیلاب ځپلو سیمو کې ملیریا، ډینګي، کې او دس، خارخ او د سرمنې یو شمېر ناروغۍ خورې شوې دي او سیلابي تباکاری دغلته سړکونه، پولونه، کورونا او نورا اډانه تباه کړي چې ورسره عام ژوند په ټپه ودرېدلې. هغه ویلي دا د موسمي بدلون اثرات دي چې نړۍ د تباهۍ په شکل کې ویني. د لادرکه بلوچانو لپاره غږ پورته کوونکی تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسن تازه دعوه کړې. په تیره یوه اونۍ کې سلور نور بلوچان بېدرکه کړې شوي دي. د دې ترڅنګ په تیرو دوو میاشتو کې تر څلوېښتو زیات نور بلوچان هم په زوره بېدرکه کړې شوي دي، خو حکومت د تنظیم د تازه دعوو په اړه څه نه دي ویلي. وایس فار بلوچ مسنګ پرسن په خپل دعوه کې ویلي دي چې د بلوچ ځوانانو په ناقانونه توګه لادرکه کولو کې زیاتوالی راغلی دی. د یاد تنظیم چیرمین نصرالله بلوچ وی او ای ډیو ته ویلي د کوټې په شمول د بلوچستان او سند ایالت له بېلابېلو سیمو څخه دغه بلوچان بېدرکه کړي شوي دي. نصرالله بلوچ تور پورې کړې چې د دې خلکو په لادرکه کولو کې د پاکستان استخباراتي او عسکري ادارې لاس لري، خو د پاکستان عسکري ادارو او زیاتره سیاسي او حکومتي ذمهوارو همیش داسې تورونه رد کړي دي. دوی وایي چې زیاتره لادرکه بلوچان نور ملکونو ته تښتېدلي او یا بیا ځینې د ناقانونه ګرځول شوو وسلوالو تنظیمونو سره ملګري شوي دي. د یادونه وړ ده چې پرون د ګل دوشنبه په ورځ د اسلام آباد های کورټ د بلوچ د کونکو د زورونې د مخنیوي لپاره د جوړ شوي کمیشن مشر اختر مینګل ټاکلی او امر کړی دی په یو میاشت کې د نن دی کمیشن عدالت ته خپل رپورټ وړاندې کړي. د بلوچ د کونکو د زورونې په اړه اورېدنه اسلام آباد های کورټ کې د جسټس اتر مین الله په مشرې عدالت کې شوې ده. اختر مینګل وروسته له هغې د کمیشن مشر ټاکل شوی چې د سینټ چیرمین صادق سنجرانی د دغه کمیشن د مشرې څخه انکار کړی و. په افغانستان کې د متحده کامونو د سیاسي استازوالۍ ادارې یوناما د ګل دوشنبه په ورځ په یو ټویټ کې ویلي دي چې د تېرې جمعې په ورځ په کابل کې په یوې تعلیمي اداره کې په ځانمرګ برید کې د مړو شمېره 350 ته رسېدلې چې په کې لږ تر لږه شپږ څلوېښت جنکې شاملې دي. یوناما ویلي دي په دغه برید کې تر 110 پورې نور هلکانو جنکې ژوبل شوي دي. یوناما ویلي د بشري حقونو ټیم یې پرله پسې افغانستان کې د جرایمو او د هغه حقیقت پسندانه شمیرو پر جمع کولو کار کوي چې د یوناما په اشاره طالبان یې د منلو نه انکار کوي. او وایټ هاوس په یو بیان کې په ایران کې د پورم نه احتجاج کوونکو په ضد د حکومتي ځواکونو لخوا د تشدد او ګرفتارو غندنه کړې ده. د ایران روحاني مشر پرون ویلیو د مهسا امینی مړینه یو بد پیښه ده، خو د دې په ضد داسې عکس العمل نه دی ښودل پکار چې خلک سړکونو ته روزي او مشکلات جوړ کړي. د وایټ هاوس ویاندې کرین جان پیر د ګل دوشنبه په ورځ مطبوعاتو ته ورکړی شوی بیان کې ویلي چې دوی د یونیورسټۍ د پورم نه طالب علمانو احتجاج باندې د ایرانی حکومت د ځواکونو لخوا په تشدد او په لویه کچا د خلکو په گرفتارو حیرانه او پریشان دي. دا یادونه ورده چې په ایران کې دا احتجاجونه دوه اونۍ وړاندې وروسته له هغې پیل شول چې د ایران اخلاقي پولیس دوه ویشت کلنه مهسا امینی د پوره پردې نه کولو په تورونو ونیوله چې وروسته یې رشته دار وویل د پولیس په تشدد کې ووژل شوه.
د وایس اف امریکا جیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو، تاسو د وی او ای دیوا خبري خبرونه ته وګورئ. دا رپورټونو په برخه کې درته اول د پاکستان د سیلابونو په اړه باندې یو رپورټ وړاندې کوو. د متحده قومونو یو لوړ پوړي چارواکي خبرداري ورکړې پاکستان کې سیلاب د مرګونو او تباهۍ دویم پړاو ته ننوځي. متحده قومونو ویلي په سیلاب ځپلو سیمو کې یو شمېر ناروغۍ په تیزۍ سره خورېږي او ویره څرګنده کړې. د شپږ اتیا لاکو نه زیاتې کورنۍ په راتلونکو ورځو کې د خوراک د کمې ښکار کېدی شي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا همکار محمد عالمگیر په دې رپورټ کې راکوي.
جولین هارنیز په پاکستان کې د اقوام متحده چارواک کې ټاکل شوی. هغه وایي چې د تودوخې د بدلون په نتیجه کې راغلي وروستۍ قدرتي آفت په پاکستان کې روډونه، پودونه، کومونه او نورې آبادۍ ته په لویه کچه زیان اړولې دی.
کله چې موږ د نړیوالې تودوخې مخه نه نیسو نو دا بیا شایي چې دا څه کولای شي. د دې اندازا د تصور نه بار وي. د دې موسمي بدلون د تباهي اندازا د خلانه هم کېدای شي.
د ملګرو ملتونو د ریپورت تر مخه شاوخوا 1900 کسانو خپل جون دې سیلابونو کې د لاسه ورکړې چې درېمه برخه یې ماشومان دي. 2800 کسان په دې سیلابونو کې جوبل شوي دي. ریپورت وایي 3.3 ملیون خلک دې سیلابونو ځپلي دي او 1.9 ملیون یې بیا کور کړی دي. خاغلی هاردیش وایي چې اغیزمن د سیمو کې د خپریدونکو ناروغو سپې به د ډیرو نورو مړینو سبب وګرځي. په ځانګړې توګه ماشومان به سخت ځپلي کیږي ځکه چې په میلیونونو د خوراک کموالي څخه وړاندې څخه مخ دي. یونیسف وایي لږ تر لږه 3.4 میلیونه ماشومان دا وخت د ژوند د ژغورنې سمدستي مرستو ته اړتیا لري. هاردیش وایي خلک د صحت اسانتیاو، د خوراک کموالي، صفا اوبو او د صفای نشټوالي له سبب نه جوړ کیږي عمري.
خلک چې په کوم اوبو کې ځانونه پاکوي او هغه پسکلو مجبور دي. ماشومان هم دغه اوبو کې لامبي. دا د دوی د بیمارو غټ علت دی او دا هر څه په داسې وخت کې کیږي چې د 1900 نه زیات صحی مرکزونه یا خو مکمل تباه دي یا زیانمن شوي دي.
دا خاغلی هارنیس تر مخه هاغه صحی مرکزونه کوم بچي د دې خلکو درملنه کوله خپل ټول قوت بیللې. هغه وای بل خطر د خوراک د دستیابی نشټواله دی. د خوراک نړیوال پروګرام او د کروندې ادارې د اندازو تر مخه کو پاکستان کې خلکو سره د خوراک په مد کې مرسته و نشوه نو دا وخت 15.9 میلیونه نهر خلکو شمیره به 1.2 میلیونه ته اوخیږي. اقوام متحده یا ملګرو ملتونو د اگست اخره پورې د پاکستان لپاره 1.7 میلیونه ډالرو امداد غوښتنه کړې وه. د ضرورتونو د زیاتې دوله وجې خاغلی هارنیس وای اداره مجبوره ده چې د نه دروازې پورې با 1.14 میلیونه ډالرو نوې امداد غوښتنه کوي. محمد عالمگیر، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په رسمي سفر امریکې ته رسیدلی دی. رپورټونه وای هغه په واشنگتن کې د لوړ رتبه امریکایي چارواکو سره ویني. دا چې د دې سفر به د پاکستان او د امریکا ترمنځ په اړیکو باندې څه اثر وي او کنه، او دا وخت پاکستان د امریکا لپاره څه اهمیت لري، د وی او ای ډیوا همکار فواد لامه د وی او ای ډیوا د بل همکار پیر زبیر شانه په دې اړه باندې پوښتلی دي. هغه خپل سیړنه سدا سي شریک کړي.
وکتل پاکستان کې سیلابونه راغلل او پاکستان یو قسم ټول دنیا ته دا وایي چې دوی ته ضرورت دی د مرستې د پیسو او دوی د ماحولیاتي چې کوم بدلون دی د هغوی د اخکار دي نو په کار چې ټوله مرسته وکړي. خو ورسره ورسره چې موږ ګورو افغانستان کې چې کوم حالات دي هلته چې کوم بد امنی زیاته شوې ده او بیا هلته چې کوم د امریکې مستقبل دی هغه په خوا سره هم دا ډېر ضروري دی چې امریکا او پاکستان چې کوم تعلق دی په دې ټیم ډېر اهمیت لري چې څومره هم پاکستان پر رول باندې امریکې ته اعتراضات دي او دلته که تاسو وګورئ په امریکې کې دا یو بحث اوس هم شروع دی او په دې باندې کمیټیانې ناستې دي چې افغانستان کې څه وشو نو چې هغه بحث کله پورې شروع وي او چې څومره هم په هغه باندې کار کیږي نو پاکستان نوم راځي. نو پاکستان کوشش دا دی چې اوس امریکې سره تعلق بیا په داسې ټیم کې موږ وګورو نو امریکې زیات چکم هغه د زور دی هغه هند په طرف دی او وی پاکستان هغه داسې نه غړي لکه څنګه چې په دې جنگ کې وو. نو اوس پاکستان دا کوشش کوي چې یو ځل بیا امریکای ته دا وایي چې موږ تاسو سره مرسته کولای شو په ترهګرۍ په خلاف په جنگ کې او موږ په پاکستان کې کوم ماحول جوړ دی هغه کې هم عمران خان دی امریکای خلاف خبرې کوي او باجوا داسې ښکارا کوي او داسې ځان ښکارا کوي چې لکه دا خو د امریکای ملګری دی. نو دا به مهم دی پاکستان پر امریکای پر به څومره مهم وي امریکای متاستوي چې هغه اوس هم وفادار شته په افغانستان کې او هغه پر د پاکستان ضرورت شته ورته.
او دلته په واشنگټن کې چیرونکو مطبوعات اوس مهال د پاکستان او امریکا ترمنځ د تعلقاتو په اړه څه وایي؟ آیا پاکستان اوس هم د کلونو په خوا په شان پاکستان په امریکا د پاره اهم ګڼل کیږي کنه؟
او بالکل دلته هم زنه خلق دغه خبره کوي چې پاکستان سره چې کوم امریکای تعلق او چې کوم د پاکستان ته د افغانستان په نظر قتل کېدل د اف پاک چې کوم یو ټرمینالوجي وا نو دی وی چې نه دا وسغه نه دی اوس پاکستان او د امریکای خپل ځان له تعلق دی او په هغه باندې زور پکار دی او پاکستان هم دغه کوشش کوي چې دا کوم بیانیه ده دا کوي کاغه موږ قتل دلته بلاول بټو زرداری اوس راغلی او هغه دلته یو هفته تیر کړه ورسره ورسره دایني باجوار روان دي. نو پاکستان دغه کوشش کوي چې موږ د افغانستان چې کوم تاسو موږ سره بریکټ کې چې ولیو دینه مو باسي او ورسره بیا نور هم دلته چې کوم نور خلک بیا هم دام وای زنه خلک دام وای چې پاکستان چې کوم دی هغه اوس هم د چین طرف ته ډیر زور کوي. پاکستان اوس هم د ترهګرۍ خلاف چې کوم جنگ دی یا چې کوم مرسته ده یا نور چې کوم را روان حالات دی په سیمه کې په هغه کې پاکستان مرسته نه بغیر هم کېدای شي امریکا خپل اهداف پوره کړي. خو بهرحال دلته متضاد هغه دی موږ ګورو چې د جنرال باجوا په لاس سورزی او د دلته راشي د چا سره ویني او آیا پینټاګان د سره سره نور مرستو اعلان هم کوي هغه مرسته چې کوم سو کالو کې مخکې دا بند شوی وي.
او پیسې پاکستان خو غواړي چې د امریکا سره خپل تعلقات مضبوط وساتي مګر د بل خوانه چین هم د ځان نږدې ملګری ګڼي. پاکستان ته دا کار څومره سخت یا څومره اسان دی چې د امریکا او د چین ترمنځ تعلقات خپل توله وساتي؟
بالکل دا خو پاکستان ته هم پته شته که تاسو وګورئ تیر کال چې کوم دلته د امریکای استخباراتي ادارو چې کوم رپورټونه وو په هغه کې هم دوی دا اندېښنه څرګنده کړې وې که فرض کړه دوی وې چې پاکستان داسې نه چې د مکمل چین په خوا طرف ته شي خو ایمانه د خیال چې پاکستان به چین طرف ته ځي. پاکستان کوشش کوي چې څومره د کوم مرسته د امریکای طرف نه ملاويږي یا وته ملاو شوی دا او کومه پیسې نقد پیسې چې کوم امریکا ورکړي هغه چین نه ورکړي دی ایمانه د خیال چې مخکې هم ورکړي. او دین علاوه دلته هم په امریکای کې چې کوم پاکستانی خلک دی هغه ډیاسپورا دا اغه هم ډیر زیات تعلق دی له پاکستان کې نو دا دوه ملکونه یو بل سره یو قسم نږدې کړی دي خو پاکستان به اخر کې هم د تبو قسمره هم دی وای خدا به وتړه ګرانه کیږي چې سمره هم د چین امریکای تعلق خرابېږي سمره هم امریکا او هند یو بل تنځ دی ورزي. نو پاکستان هم په داسې سټیج راځي چې دغه فیصله کوي چې آیا د چین سره ودرېږي که امریکای سره او یا امریکا دا فیصله کوي چې آیا مونږ پاکستان سره هغه تعلق اوساتو چې کوم موږ ساتلی دي باوجود دې چې دې د چین طرف ته ډیر زور کوي، نو دا وخت سره لیدل کېږي خو پاکستان سره به وخت تر وخت دا کرانه کېږي چې دا توازن وساتي.
ډیر مننه پیر زبر شاه صاحب د معلومات نه مو چوړاندې کړل شو دی اوسه.
ډیر مننه.
دا د وی او ای ډیوا خبر خبرونه ده. په پاکستان کې د لادرکا بلوچستانو لپاره غږ پورته کوونکی تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسن تازه دا وکړي په تیر یو اونۍ کې سلور نور بلوچستان به درک کړی شوی دی. د دې ترڅنګ دا هم ویل دي چې په تیر دوه میاشتو کې په زوره د لادرکا کړی شو بلوچستانو شمیره تر سلويختو وړیدلې، خو حکومت د تنظیم د دې تازه داو په اړه باندې سندي ویلي. نور تفصیل یې د جوب څخه د وی او ای ډیوا خبريال حفیظ شیرانی په دې رپورت کې راکوي.
د لادرکو بلوچستانو لپاره ژغ پورته کوونکی تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز داوا کوي چې د بلوچ ځوانانو په ناقانونه توګه د لادرکه کولو په پیښو کې زیاتوالی راغلی. د تنظیم شمیرې ښایي چې په تیر یو اونۍ کې څلور بلوچ فعالان او د تیرو دوه میاشتو په موده کې تر څلوېښت زیاته بلوچ فعال لادرکه سوي دي. د یاد تنظیم چیرمن نصر الله بلوچ وډیو ته وویل د کوټې په شمول د بلوچستان او سند ایالت له بیلابیلو سیمو څخه دغه لوچان لادرک کړل سوی دی،
اور اس کے علاوہ مختلف مکاتب فکر سے لوگوں کو اٹھانے کا سلسلہ جاری ہے.
بلابل مکتبہ فکر سره تعلق لرونکو خلکو د پروتوکول لړۍ دوام لري او اوس د خلکو په لادرک کولو کې زیاتوالی راغلی دی.
جبری گمشدگیوں میں تیزی آئی ہے.
نصر الله بلوچ تور پوری کوي چې د خلکو په لادرکه کولو کې د پاکستان استخباراتي او عسکري ادارې لاس لري. دغه په خبره په بلوچستان کې د لادرکه سو کسانو د موندنې او د خلکو په زور د لادرکه کېدو د عمل د مخنیوي لپاره د حکومت دغه ریاستي ادارې تر قانون لاندې وپښتي او اختیارات د کم کړل سي، خو د پاکستان عسکري ادارو او زیاتره سیاسي او حکومتي زموارانو وخت نا وخت داسې تورونه تر ډیره حد رد کړي دي او وایي چې زیاتره لادرکه بلوچستان نور ملکونو ته تشتیدلي او ځینې بیا د قانون ګرځول سو وسلوالو تنظیمونو ملګری سوي دي. وای پر دې بنیادوي داوا کوي چې عسکري ادارې د دې خلکو په لادرکه کولو کې لاس نه لري. د نصر الله بلوچ په خبره دوی د خلکو په لادرکه کې دوه ځکه زیات اندیشمن دي چې ویره لري چیرې ونه وجل سي. وای په تیرو څو کلونو کې یوازې د سی ټی ډي پولیس لخوا د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې په اوه جلا جلا عملیاتو کې 15 بلوچستان وجل سوي. وای په دې کې داسې کسان هم وجل سوي چې نمونه یې د لادرکو کسانو په نوملړ کې له کلونو موجود او کورنۍ د راخلاصېدو لپاره پر احتجاجونه وي. د تنظیم د داوو او تورونو په اړه مو د بلوچستان د کورنۍ چارو له صلاحکار میرزیا لانګو د حکومت له ویاندې فرا اعظم شاه سره د ټلیفون او واتس اپ له لارې تماس ونیو، خو د ریپورت د جوړولو تر وخته دواړو ځواب ونه وایه. د سپتمبر پر 8 د پاکستان د داخله چارو مرکزی وزیر رانا سناوله په کوټه کې د لادرکو بلوچستانو د کورنۍ له احتجاجي غړو سره د لیدلو پر موخه ورسنوي ته ویلي وو چې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد شهباز شریف د لادرکو کسانو د مسلې د حل لپاره پر مرکزی کچه پارلماني کمیټې جوړه کړې ده او په دې کې د بلوچ خامپاله ګوند بی ان پی منګل په ګډون د ملک د اوو لوی سیاسي ګوندونو پارلماني غړي شامل دي. رانا سناوله هغه وخت زیاته کړې چې مرکزی حکومت به په دې اړه له اړوند قوتونو او ادارو سره هم رابطه کوي او د لادرکو بلوچستانو د راخوسي کېدو او د خلکو په زور د لادرکه کېدو د پیښو د مخنیوي اړوند موضوع به ورسره څېړي. بلوچستان د پاکستان تر نورو صوبو لوی او له قدرتي سالو ډکه صوبه ده. د چین او پاکستان ترمن د عربونو اروپو اقتصادي پروژې مرکز زوم بلوچستان او بالخصوص گوادر بندر دی. لا تیرو څول شیزو را په هیڅ تر یو درجن زیات بلوچ وسلوال تنظیمونه د پاکستان پر ضد دلته وسلوال فعالیتونه کوي. پاکستان دغه وسلوال تنظیمونه د پاکستان ضد قوتونو او ملکونو لاسپوڅي او ترهګر بولي، خو بلوچ وسلوال تور پوری کوي چې د بلوچ قدرتي وسایل قبضه سوي او اختیاري اخیستل سوي. وای دوی وهی چاته هم د بلوچو د ساحل وسایلو د وړلو او لوټلو اجازه نه ورکوي او مخه به نسی. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای ډیوا، کوټه.
دا د وی او ای ډیوا خبري خبرونه ده. په افغانستان کې د متحده قانونو د سیاسي استازواله یوناما د ګل دوشنبه په ورځ په یو ټویټ کې ویلي دي چې د تیر جمعې په ورځ په کابل کې په یو تعلیمي اداره کې په ځانمرګي برید کې د مړو شمېره 53 ته رسېدلې چې په کې لږ تر لږه شپږ څلوېښت جنکې هم وژلې شوې دي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا همکار نصرالله په دې رپورټ کې راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یوناما د ګل یا دوشنبې په ورځ ویلي د چاودنې له امله د مرګ ژوبلې شمېره په زیاتېدو ده. جنکی او ځوانان خزی د چاودنی ښکار شوې دي. پرکاج تعلیمی مرکز د مرګونی برید په خبرګون کې په کابل، هرات او بامیانو کې د خزیناز د کوونکو تر مظاهرو وروسته نن د ګولیا دوشنبه د بلخ پوهنتون لسګونه خزینه زده کوونکو هم په مزار شریف ښار کې لاریون وکړ او په افغانستان کې د نسل وجنې د ودریدو غوښتنه وکړه. خو یو شمیر خزینه زده کوونکو ادعا کړې چې طالبانو د یاد لاریون د پراخوالي د مخنیوي ترڅنګ په بلخ پوهنتون او په لیلیا کې د خزینه محصلینو مخه نیولې او په مزار شریف ښار کې هم یو شمیر مظاهره کوونکي جنکۍ نیولې او بندې کړې دي. یادو خزینه زده کوونکو دوشنبه په ورځ اکتوبر درېمه نسل وجنه بند کړی، زده کړې زموږ حق دی، امنیت زموږ حق دی او مرګ په تبعیض شارونه ورکول. پر همدې مهال د بشري حقوقو سار سازمان د ښځو برخې مسؤولې حیدربار په بلخ کې د جنکو د مظاهرې مخنیوي ته په غبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د طالبانو لخوا د پوهنتون په لیلیا کې د جنکو بندي کول د ښځو له غږ څخه د ویرې په معنی دي. خو په بلخ کې د طالبانو ځایي چارواکو په دغه ولایت د لاریون کوونکو ښځو نیولو په اړه اوازې رد کړې دي. د بلخ د امنیه قومندانۍ په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې طالب سرتیرو د مظاهره کوونکو د امنیت په هدف په مزار ښار کې د خزینه محصلینو د لاریون مخه نیولې ده. د دغې قومندانۍ ویان محمد آصف وزیری په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې دوی ته له مخکې دغه لاریون په اړه معلومات ورکړل شوي نه وو. تر دې مخکې په کابل، هرات او بامیانو کې یو شمیر خزینه زده کوونکي پر کاج تعلیمي مرکز د تیرې جمعې ورځې مرګونی چاودنې په غبرګون کې لاریونو ته راوتلې وې. په هرات او کابل کې هم د طالب چارواکو لخوا د خزینه مظاهره کوونکو د لاریون د مخنیوي او د یو شمیر نورو لاریون کوونکو د وهلو ټکولو راپورونه هم ورکړل شوي وو.
دا د وی او ای ډیو خبري خپرونه ده. وایټ هاوس په ایران کې د 22 کلنې میسا امینی د وژنې په صد په احتجاج کوونکو باندې د حکومتي ځواکونو لخوا د تشدد په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. د ګل دوشنبه په ورځ د وایټ هاوس بیان دی کرین جان پیر په یو بیان کې ویلي دي چې امریکا په پورم نه احتجاج کوونکو باندې د حکومتي ځواکونو لخوا په تشدد او د دوی په لویه کچه گرفتارو باندې پریشان او حیران ده. نور تفصیل یې د وی او ای ډیو همکار ارباب محمود علی په دې رپورٹ کې راکوي.
ایران کې شروع شوی احتجاجونه په درېمه اونۍ یا هفته کې هم دوام لري. دا احتجاجونه د پولیس او امنیتي غړو دخوا د سختو ګامونو سره مخ شوي دي. ای پی خبری ادارې د حکومت معلومات راجمع کړي چې خای په احتجاجونو کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي او 1500 کسان یې نیولي دي. خو د حقونو لپاره کارکوونکي د وژل شوي کسانو شمیره لږ تر لږه 130 خایي او زیاتوي چې په زرګونو نور کسان نیول شوي هم دي. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علی خامنایی د 22 کلنه مهسا امینی مرګ یو غمجنه پیښه بللې ده.
دختر جوانی
ایوا پیغله مړشوه، دا ایوا بده پیښه ده او دې زه هم غمجن کړی یم. خو د پلټنو او د حقیقت رمخته کېدو نه پرته د دې دا عکس العمل نو په کار چې سړکونو ته خلک راوځي، د امنیتي ګامونو خلاف ورزي وکړي او لارې کوسي د خلکو لپاره غیر محفوظ کړل شي.
خامنایی د امینی د وژنې وروسته په پراخه کچه شروع شوي احتجاجونو تور په امریکا او اسرائیل لګولې او زیاته کړې ده چې دغه هیوادونو یې منصوبه جوړه کړې ده. د ایران د اخلاقیاتو پولیس امینی په تهران کې د هغې وروسته نیولې وه چې ویل کېږي دې په هیواد کې د جامع د قانون خیال نه و ساتلی. کوماتا د تللو درې ورځې وروسته دې په هسپتال کې سا ورکړه. حکومت ویلي وو چې دا د زړه د دورې یا هارت اټیک نه مړه شوې ده. د دې کورنۍ د حکومت دغه دریځ رد کړی او ویلي دي چې امینی ته د زړه هیڅ ستونزه نه ده پاتې شوې او دا وهلې شوې وه. دوی د حساب کولو غوښتنه کوي. د امینی د وژنې وروسته په ایران او نړۍ کې قهرجنې مظاهرې شروع شوې دي. د اتوار په ورځ هم د نړۍ په یو شمېر ملکونو کې په زرګونو خلکو احتجاج ته راوتلي وو او دوی د ایرانی حکومت د خوا د احتجاج کوونکو خلاف د قانونو غندنه کړې. د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن 13 هفته ویلي وو چې په کار ده امینی نن ژوندې وه. هغه د ایران ظالمانه رژیم یوازې په دې وژلې ده چې هغې د خپلې خوښې جامه اچول غوښته. د ملګر ملتونو د بشري حقوقو د کمشنر وایاندې روبینا سمدسانی تیرونه د ایران په حالاتو تشویش څرګند کړي دي.
موږ د ځینې مشرانو لخوا احتجاج کوونکو د بدناموولو او د غیر ضروري او بې ځایه طاقت په استعمال سخت تشویش لرو. د مظاهرو د ګډوډولو دپاره د توپاک استعمالول نه دی پکار. د توپاک استعمال یوازې انساني ژوند ته د خطرې په صورت حال کې کول پکار دي.
کال 1909 په ایران کې د اسلامي انقلاب وروسته په هیواد کې حجاب لازمي کړل شوی دی او د اخلاقیاتو پولیس په زور په دې عمل یقین کوي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ڈیوا، واشنگٹن.
دا وی او اے ڈیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
دا وایس آف امریکا ڈیوا ریډیو په دې خبرونو کې اوس وخت شویل د اداري چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
سخ کال په شام کې د امریکاني استوګن د آستن ټایز د غایبېدو لس کال پوره شول. آستن ټایز په شام کې د یو صحافي او د فوټوګرافر په حیثیت کار کولو او د کال 2012 په اگست کې تختولې شوې ده. صدر بایدن خپل یو بیان کې ویلي دي چې آستن ټایز د خپل سر په قیمت د حقیقت حال د بیانولو د پاره شام تلاړو چې دنیا د جنگ د اصلي نتیجو نه خبر کی. د آستن ټایز د غایبېدو په لسم کال صدر بایدن شام ته غږ کړی دی چې د ټایز د غایبېدو معاملې د ختمه کی او امریکای سره دی د خپل کور ته پر راوستو کی لاس وکي. د شام له طرفه د صدر بایدن د دې غږ تر اوسه پورې څه جواب نه دی ورکړی شوی. د امریکای د خارجه چارو د محکمې د وینا مطابق د شام حکومت د آستن ټایز په غایبولو کې د سکردار لرلو نه انکار کړی دی باوجود د صدر بایدن د دې پخی وینا چې د امریکای حکومت ته په یقین سره د دې خبرې علم دی چې آستن ټایز د شام د حکومت په ولقه کې دی. د امریکای د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن ویلی دی چې د شام د حکومت له طرفه د آستن ټایز د در درک په بابلا د سغغ ډب نه خطوله سوابا د ټایز په کورنۍ او د هغه په خپل خپلوانو چې کوم ذهني الون بلون تیریږي د هغه اندازه لا ګول ګران ده. خو په دې غم درد کې د ټایز کورنۍ یوازې نه ده. د شام د بشري حقوقو د ادارو خبر ده چې په شام کې په کال 2013 کې د خانه جنگي د انخطون را پدې خو لکتر لګا یو لک 2000 نر خزی او ماشومان غایب کړی شوی دی او د دې یو لک 2000 غایب کړی شو خلکو کورنۍ د خپل نیازبینو په باب له هیڅ معلومات نه لرلو له سبب د یو لوی ذهني عذاب نتیریږي. د شام تقریبا هر کورنۍ د خپل کسانو د غایبېدو د مسلې د لاسه زپلې شوې ده. که هغه د شام د اسد حکومت غیب کړی دی یا داعش یا د شام د جنگ نور فریقو. شام په دنیا کې اکی یو داسې ملک دی چرته چې په زرګونو خلک تیرو سو کلونو راسي د خپل کورنو نه په زور اوچت کړی شوی دی. د بشري حقوقو امینستي انټرنیشنل نومي تنظیم خپل یو رپورت کې دا خبره په ګوته کړې ده چې د خلکو په زور د غایبولو واقعیات اوس د دنیا په هر سیمه کې د مختلفو وجوهاتو په بنیاد کېږي. عام طور سره دا قسم واقعات اندرونی جنگونو کې په خصوصي توګه د حکومتونو د لاس کېږي چې مقصد د خپل مخالفینو چقول وي او یا بیا وسلبند ګوندونه د خلکو د اوچتولو ناولي کارونه کوي. په زور د غایب کړی شو خلکو د پلی شو کورنو سره د خواخوږی ښکارا کولو د پاره هر کال په 30 اگست د یووالي نړیوال ورځ کولی شي. سخت کال په دې ورځ د امریکای د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن خپل تقریر کې د خلکو په اوچتولو او په زور د غایبولو په عمل د بین الاقوامي قانون په خلاف ورزي کې دوه ډیر افسوس ښکارا کړی دی. د ویلي دي چې امریکای په زور د غایب کړی شو خلکو د مسلې د اوارولو لپاره د خپل پوخ نیت یو ځل بیا پخلی کړی دی او په ټوله دنیا کې حکومتونو ته غږ کړی دی چې خپلو ملکونو کې دا ناوړه عمل ختم کړي. اغه کسان رئیسار کی څوک چې د خلکو د غایبولو ذمہوار دي د غایب کړی شبو خلکو په باب لدی صحیح معلومات د دوی خپل خپلوانو ته ورکي او د ټولو خلکو د بشري حقوقو او د بنیادی آزادو خاطر دي یقیني کی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېګئ. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.